السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خپرونه یو ساعته ده. نن دوشنبه ده، د غویي سوره اتلسمه د می اتمه 25 دقیقې ونیز بحث د دې خپرونې یوه برخه جوړوي. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې مرستندوی ادارې افغانستان کې د خورا ننګونکي عملیاتي چاپیریال سره سره هڅه کوي چې میلیونونو وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. اوچا پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې غیر دولتي کورنۍ او نړیوالې موسسې په دغو هڅو کې مهم رول ادا کوي او دې رول ته به دوام ورکړي. طالبانو په غیر دولتي موسسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول سوی بندیز تېره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه. د مسالې افغانستان کې د مرستو رسولو چارې ډېرې اغېزمنې کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیریت هیئت غړی خانجان علي کوزای وایي افغانستان ته له ورغلي چینایي پلاوي څخه غوښتنه سوي چې چین ته د افغان سوداګرو د ویزې ستونزه دي ژر تر ژره هواره کړي. ښاغلي علي کوزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات او پرابلمونه چې موږ د چین سره د ویزې په ارتباط لرو پاره ارتباط سره خبرې شوې دي. وعده وکړه چې موږ به تفصیلات راولو او ویزه به آزاده کړو.
د ښاغلي علي کوزي په خبره چینایانو افغانستان کې تر ډیره په قانون کې له پانګونې سره لیوالتیا ښوولې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یوه ټویټ کې ویلي چې د دې وزارت مرستیال مولوي قدرت الله جمال پرون په کابل کې د چینایي پانګوالو له یوه دولتي هیئت سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په تکساس ایالت کې د شنبې د ورځې د ډزو له خونړۍ پیښو وروسته له کانګرس څخه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې پر نیمه اتومات ټوپکونو دی بندیز ولګوي. له دا ډول وسلې څخه د تکساس په پیښه کې چې د ماشومانو په ګډون اته تنه پکې ووژل سول کار اخیستل سوی وو. ولسمشر بایدن تر دغې پیښې یوه ورځ وروسته امر کړی چې ټول بیرغونه دي نیم ځوړند وي. دا پیښه د تکساس ایالت په شمال کې په دالاس ښار کې په یوه شاپینګ مال کې هغه وخت وسوه چې په وسلو ښه سنبال یوه کس له خبرداري پرته پر خلکو ډزې پیل کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ډېره لرې برېښي چې په کانګرس کې دې پر دغو وسلو بندیز ولګول سي، ځکه اکثریت جمهوري غوښتونکي د دا ډول محدودیت لګولو مخالف دي. د عربي هیوادونو استازیو پرون یک شنبه د قاهرې په غونډ کې له عرب لیگ سره د سوریې بیرته یو ځای کېدو ته مثبت رایه ورکړه. په عرب لیگ کې د سوریې غړیتوب له 12 کلونو راهیسې ځنډول سوی وو. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې لوړ پوړو ډیپلوماتانو په اردن کې کتلي او عربي نړۍ ته د سوریې د بیرته ستنولو لپاره د لارې د نقشې پر یوه چوکاټ خبرې سره کړې دي. ټاکل سوی سعودي عربستان به د مې پر 19 د عرب لیگ د سرمشریزي کوربه وي. په عرب لیگ کې د سوریې غړیتوب د 2011 د کال په مارچ میاشت کې د معترضانو د پراخې ځپنې په وړاندې غبرګون کې وځنډول سو. له هغې وروسته په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سوه چې په نتیجه کې نږدې 500,000 وګړي وژل سوي او نیمایي نفوس یې له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه سوي دي. روسیه پرون یکشنبه هم د اوکراین پر ختیځ خپل فشار ته دوام ورکړ او په بخمود کې اجیرو پوځیانو ته د نورو مهماتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د اوکراین وګړو د هوایي حملو له ډاره د ځانونو د پناه کولو هڅه وکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي چارواکو د اوکراین د جنوب په زاپوریژیا کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ته د ورپیښو خطرونو په باب اندېښنه ښوولې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ویلي چې دی په دې باب سخت اندېښنه لري چې اوکراینی ځواکونو زاپوریژیا ته څیرمه پر دې رسویو روسي ځواکونو د توپونو ډزې زیاتې کړې دي. شاوخوا 14 میاشتې کېږي چې دغه اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول سوې ده. ګروسی ویلي چې د دې اټومي بټۍ اټومي خوندیتوب او امن ته ډېره اندېښنه لري. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په راپورونو کې اوري د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پولیو څخه د ماشومانو د ساتنې یوازینی لار واکسین دی.
د هیواد په هغو سیمو کې پیل کېږي چې نسبتا پکې پولیو ناروغي د خپرېدو خطر ډېر وي. تقریبا شاوخوا تر نیمه زیات هیواد کې به دا کمپاین تطبیقېږي.
افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په خپله غونډه کې پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړې.
دا په ډاګه کوي چې په پاکستان کې په ټولو بندونو باندې د پاکستان د فوج ځانګړې توګه د استخباراتو نفوذ ښکاره دی.
د طالبانو یو سرپرست وزیر وایي هڅه کوي داسې لارې چارې برابرې کړي چې کورنۍ رسنۍ هم له حکومتي امتیازونو برخمنې شي. په بل لاپور کې په شمال ختیځ زون کې د شاتو مچیو دینی فارم لرونکي وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د هوا یخې څپې دوی ته زیانونه اړولې دي. افغانستان کې لا هم یوناني طب ګڼ مینهوال لري.
یو سړی د معدې تکلیف لري نو د معدې لپاره د خپل اندازه وي لکه بادیان دي چې 100 ګرامه پکې اچول کېږي، بیا ورسره 500 ګرامه جوانی اچول کېږي.
اوري چې د کونړ مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې سختو بارانونو او ژلۍ بزګرانو ته زیانونه اړولې دي. په کابل کې خلک شکایت لري چې منظمه برېښنا نه لري.
مشکلات باندې ولکه 15 دقیقې صحیح موږ استفاده ورنه کولای شو، ټوله ورځ همدغه مشکلات پرې بحث کړی.
15 دقیقې اونیز بحث د خبرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو درا پورونو برخه ته. د روغتیا نړیوال سازمان وی لپولیو یا ګوزان څخه د ماشومانو د ژغورلو یوازنی لار د پولیو ضد واکسین دی چې باید په هرو کمپاینونو کې 2 څاڅکي لپنځو کلونو کم عمر ماشومانو ته ورکړل سي. که څه هم سږ میلادي کال تر اوسه افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ځینو سیمو کې په چاپریال کې د پولیو مثبت وایرس لیدل شوی دی. نور حال په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې له پولیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره یو ځل بیا د پولیو ضد واکسین پر تطبیق ټینګار وکړ. WHO پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د یو هیواد هوساینه په سالمو وګړو پورې تړلې او ټینګار وکړ چې راځئ د دغه ناعلاجه ناروغۍ په وړاندې خپل ماشومان واکسین او په دې توګه د یو سالم افغانستان لپاره خپله ونډه ترسره کړو. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ هم په یو ټویټ کې ویلي وو چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی شي د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. که څه هم سږ میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ختیځه حوزه کې په چاپیریال کې د پولیو مثبت وایرس لیدل شوی دی. په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې یوه په کونړ او بله په پکتیکا کې وې. د روان 2023 کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو 2 کمپاینونه ترسره شوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړل شوی دی. په پام کې ده چې دا ډول یو بل کمپاین یوه اونۍ وروسته د مۍ په 15 په افغانستان کې پیل شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د افغانستان په نږدې 10 ولایتونو کې ترسره او میلیونونو تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته واکسین ورکړل شي.
د پولیو کمپاین پلان د 15 د مې باندې شروع کیږي. سبې نایډي د اندې هیواد په هغه سیمو کې پیل کیږي چې نسبتا پکې پولیو ناروغي د خپرېدو خطر ډېر وي. تقریبا شاوخوا تر نیمه زیات هیواد کې به دا کمپاین تطبیقیږي.
ښاغلی کمال شاه مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسین کمپاینونه یو په بل پسې ځکه عملي کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې په دې حوزه کې د پولیو وایرس په محیط کې زیات تثبیت شوی دی. د هغه په وینا بل مهم علت دا دی چې سږ میلادي کال په پاکستان کې د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوې او ورسره دا خطر زیات شوی چې دغه ناروغي د پولې دې غاړې دغو سرحدي سیمو ته خپره نه شي. په پاکستان کې تیر 2023 میلادي کال د پولیو 10 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې له افغانستانه یو مخ د پولیو د ناروغۍ د ورکېدو امکان شته که د دغې ناروغۍ په وړاندې د پولیو واکسینو کمپاینونه په مسلسل ډول په دې هیواد کې تطبیق شي. پولیو یا ګوزن یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناعلاجه ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو کې په ډنډو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرېږي.
د کونړ په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې سختو بارانونو او ژلۍ بزګرانو او بڼوالو ته مالي زیانونه اړولې دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د غنمو تیار کښتونه، ترکاري او باغونه یې ژلۍ له منځه وړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز، اسدآباد او شاوخوا ولسوالیو کې د شنبې او یکشنبې ورځو بارانونو او ګلۍ د بزګرانو د غنمو پاخه کښتونه، د ترکاري او بوټي او د بڼوالو له میوو ډکې ونې څنډلې او هر یو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي سید محمد په دواړو تشو کې لاسونه یخي او د غنمو هغې خالي بوټو ته حق حیران ولار دی چې څو شی به وران دی ورڅخه غلې وګي او پانی ریژولې دی. وای
څنګه چې دا کوم پسلونه کلی غنمم کړلو دې ته ډیر په امید سره پتم او چې دا به ان شاء الله ورسیږي موږ به د اقتصادي ستونزو نه په دی باندې وځو. نو هغه بس له بد مرغه بس د لره طرفه د سنو شو ویلې خو د دې مورز د چې باران دی غلې د زمنګ پسلونه ټول پرې وتل. دلته کوم کارخانه مرخانه نشته دی بل کار نشته دی همدغه ټول خرج دی همدغه غریبي کوي همدغه چې دی پسلونه کوي
د مرکز اسد آباد بل وسیدونکي ذاکر الله حقمل راته وویل د غنمو ریبلو ته یې د ګوتو په شمار ورځې پاتې وي. د غنمو کښت او د میوو باغونو پورې یې ډېرې هیلې تړلې وي خو ګلۍ ورته غونډې هیلې په سین لاهو کړي او دوی په سپین میدان پریښودل.
کونړ کې د غنمو فصل رسیدلی و چې د همدې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې هغه ډېر زیات خراب شو. بعضې ځایونو کې لو هم ګډ و غنم لو شوي وو. په پټیو کې هغه ګیډې او سطرۍ پرتې وې چې باران ورباندې وشو. میوه هم رسیدلې وه د توتان او الوچې خوبانۍ او داسې نور میوهدار بوټي چې وو هغه ډک و خو د ګلۍ په نتیجه کې هغه وڅنډل شول.
زیانمن شوي بڼوال او بزګران له حکومت او مرستندوی ادارو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي د ګلۍ او باران له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه پوره او دقیق معلومات نه لري خو سختو بارانونو او ګلۍ د مرکز اسدآباد او شاوخوا ولسوالیو دیقانان او باغلرونکي سخت زیانمن کړي دي او دوی هم ورسره د عاجلو مرستو غوښتونکي دي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
تیره ورځ هم د کونړ ولایت په بعضې ولسوالیو کې ګلۍ وشوله او نن چې ونو د کونړ ولایت په چغسرای بازار او خواوش علاقو کې هم ګلۍ وشوله چې په نتیجه کې د خلکو فصلونه هم زیانمن شوي دي او همدارنګه د میوو چې کوم باغونه دي هغو ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. انساني تلفات نه لري چې موږ د دغه مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوو په هغې کې د هغو سره څومره چې په وس کې هغه مرستې ورسه وکړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد او یو شمیر ولسوالیو کې په داسې حال کې ګلۍ او بارانونو بزګرانو او بڼوالو ته مالی زیانونه اړولي چې د یاد ولایت گاوند ننګرهار کې سیلابونو بیا په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولي په سلګونه کورونه او په زرګونه جریبه ځمکه یې ویجاړه کړې ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څخه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له اساسي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته خبريږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په خپل غونډه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاکستان ته په دې سفر کې چې د جمیل ورځ یې پیل کړی په هغه هیواد کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پر کتنې سربیره په یو شمیر نورو مهمو غونډو کې هم برخه اخیستې ده. متقی داسې مهال پاکستان ته رسمي سفر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې ښکاري. دا راپور پر همدې مسالې دی.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاکستان ته د سفر په ترڅ کې پرون یکشنبه د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره وکتل. ښاغلی زرداری د دغې کتنې په اړه په یوه ټویټ کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر رسمي ټویټر پاڼه خپور شوی ویلي خوښ یم چې نن په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی کوربتوب کوم. د امنیت، سوداګرۍ او د اتصالي مسایلو په ګډون د متقابل اهمیت پر ټولو برخو هر اړخیزی خبرې ترسره شوې. پاکستان د همکارۍ، باور او درناوي په روحیه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ته ژمن دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد بیا پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو او مل پلاوو په دغه دوه اړخیزه ناسته کې د افغانستان پاکستان پر اړوندو سیاسي اقتصادي تجارتي او ترانزیتي اړیکو او په دغو برخو کې د لازمو تحصیلاتو د رامنځته کولو په باب هر اړخیزې خبرې وشوې. په دې اړه چې آیا د دواړو لورو ترمنځ څه هوکړې هم شوي که نه، د طالبانو او پاکستاني لورو نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې متقی پاکستان ته په دغه سفر کې چې د مۍ له 15 منټې پیل کړی او د مۍ تر 9 منټې به دوام وکړي، د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د جلا غونډې او د پاکستان، چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې پر ګډون سربیره د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال آسم منیر سره هم کتلي او د شنبې په ورځ د پاکستان د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره ناسته ترسره کړه. د بهرنیو چارو مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د ګوندونو له مشرانو سره په ناسته کې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو او د افغانستان پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو پر ګڼو مسایلو خبرې وشوې. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد وایي په تېرو څه باندې څلورو لسیزو کې د پاکستان سیاسي، قومي او مذهبي ګوندونو د افغانستان اړوند مسایلو کې تل اختلاف درلود او ډېر ځلې نه دي لیدل شوي چې مشران دې یو میز تر شا سره کښېني. ښاغلی همدرد ازادي راډیو ته وویل دغه کتنه د دې څرګندونه کوي چې پر دغو ټولو ګوندونو د پاکستان پوځ او د استخباراتو اداره یې نفوذ لري او ښاغلي متقي ته دوی ټول د دې لپاره راغونډ کړی شوي چې هغه ستراتیژیک او اوږدمهاله ګټې چې پاکستان یې په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې لري د دغسې تعامل له لارې یې هم ترلاسه کړي.
کومو کسانو چې متقي سره کتلي دي په یوه پیج باندې د دا خلکو راټولول او هغه هم د بهرنیو چارو د وزیر سره کېنول، دا په ډاګه کوي چې په پاکستان کې په ټولو ګوندونو باندې د پاکستان د پوځ په ځانګړې توګه د استخباراتو نفوذ ښکاره دی. ځکه کله هم په یوه پیج یا په یوه صفحه او یا په یوه قطار مذهبي ګوندونه او قومي ګوندونه هغه نه دي سره راټول شوي، ځکه د دوی دغه موقفونه هم په تیرو تقریبا څلور څلوېښتو کلونو کې ډېر زیات د افغانستان په اړه متفاوت وو.
د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دې غونډه کې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند بنسټ ایښودونکي مولانا فضل الرحمان چې اوس د پی ډی ایم په نوم د اپوزیسیون د ګډ ائتلاف مشري کوي، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي، د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق او د پښتونخوا ایالت لپاره د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان په مشرۍ د یو شمېر ګوندونو مشرانو برخه اخیستې وه. ښاغلی متقید داسې مهال له پاکستان څخه رسمي کتنه ترسره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې ښکاري. اسلام آباد د طالبانو له سرپرست حکومت څخه په کراتو غوښتنه کړې چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې ټي ټي پي وسله والو ته اجازه ورنکړي چې له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه ترسره کړي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړي او ویلي دي د افغانستان له خاورې به چا ته اجازه ورنکړي چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د یوناني درملو کارول چې له ډېرې مودې راهیسې رواج لري پلویان او مخالفان دواړه لري. ځینې وایي چې یوناني درمل معیار نه لري، نو ځینې نور یې بیا ترې طبي درملو غوره ګڼي. خو ډاکټران په دې باور دي چې یوناني درمل مشخص ډوز نه لري او د روغتیا نړیوال سازمان لخوا نه دي تایید شوي.
د یونانی درملو کارول ګټه لري که تاوان؟ ظاهرا په دې اړه د افغانانو ترمنځ ضد او نقیص نظرونه موجود دي.
قبلا که ما خود متفل بودیم و پدرای ما که دوای یونانی بیشتر استفاده میکردن که به میخانه میآوردن که به میتفلا بتی و
د کابل ښار د لومړي ناحیې اوسیدونکی څلوېښت کلن در محمد وطن دوست وایي چې په بوټو د درملنې او دغه شان له یونانی درملو څخه ښه خاطره نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
شاهد یادی بودیم چې یک تفلک چارتاه یا پینتاله
موږ د دې شاهدو چې د کابل څخه لري په فرضي ولسوالۍ کې د یو څلور یا پنځه کلن ماشوم په ګېډه درد و. کورنۍ اقتصادي ښه نه و، دوی لغره څخه یو څه یوناني بوټي راوړل او وچې کړل او بیا یې ماشوم ته ورکړل. هغې ورځې په سبا یې ماشوم ته ستونزه پیدا شوه او مړ شو. یوناني درمل بیا دا ستونزې هم لري.
دوای یونانی ایتو یک مشکلات را هم نره.
خو کابل میشته څلور ویشت کلنې لیده عدالت ازادي راډیو ته وویل چې د یوناني درملو له کارولو څخه څخه راضی ده او ترتیبی درملو یې ښه ګڼي.
عقیده یې مون نسبت په فوایدش بیشتر از دغه دارو هاست.
مون باور لري چې ګټې د نورو درملو په پرتله ډېرې دي، ځکه چې پایلې د نورو درملو په پرتله ښه وي. زما وشتان ډېر تویدل او ماته سپارښتنه وشوه چې یوناني درمل وکاروه. کله چې ما هغه وکارول زما د ویښتو تویدل بند شول او وده هم ښه وکړه.
د یونانی درملو تولیدونکي هم خپل محصولات معیاري او د لقمان حکیم لخوا پاتې شوی میراث ګڼي. محب الله فیضانی چې په کابل ښار کې د یونانی درملو یو تولیدونکی دی، وایي چې له څه باندې 12 کلونو راهیسې دغه درمل جوړوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د هرو درملو د جوړولو لپاره ځانګړي معیارونه او مواد لري.
دا داروګان چې جوړیږي نو دا خپل معیار هر نسخې لپاره ځان ته هغه لري. لکه یو سړی د معدې تکلیف لري نو د معدې لپاره د خپل اندازه وي، لکه بادیان دي چې 100 ګرامه پکې اچول کیږي، بیا او سره 500 ګرامه جوانی اچول کیږي، بیا تور اړې لدا هغه اندازه اچول کیږي، بیا چرپسي زیړ اړې اړې لدا نو کوم شي چې یخي او سره ګرم شي او سره یو ځای کیږي. نو د هر نسخه ځان د یو معیار دی.
محبوبه فیضانی د هم وویل چې دی یوازې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ جواز لري او د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت جواز نه لري. نوموړی ادا کوي چې د یوناني درملو ډیری جوړونکي د عامې روغتیا جواز نه لري. ومغوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو یو شمېر ډاکټران وایي درمل د ناروغیو د مخنیوي او درملنې لپاره کارول کېږي چې تولید یې ځانګړی میکانیزم لري او باید د نړیوال روغتیا سازمان د تصویب شویو ځانګړي معیارونو له مخې تولید شي. امید همکار یو له دغو ډاکټرانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ناروغان باید یوازې هغه درمل وکاروي چې د ډاکټرانو او بیلابیلو روغتیایي سازمانونو لخوا تصویب شوي وي.
مال چمپوشي نه میکنیم کې حاجیات مو یک بخش
موږ له دې حقیقت سترګې نه شو پټولی چې زموږ د درملو یوه اړینه او لویه برخه له طبي بوټو جوړیږي، خو په دې توګه ده چې په تاریانو کې پلورل کیږي، ځکه چې د درملو اندازه او د درملنې وخت یې مشخص نه وي. ما وړاندیز دا دی چې باید عصري درمل وکارول شي، هغه څه چې ډاکټران او درملتونونه یې تاییدوي
و مو باید استفاده شو بکنیم.
لپوټو څخه جوړو یا یونانی درملو کارولو خبره زرګونه کاله مخکې زمانې ته ورګرځي، هغه وخت چې د انسان درملنه یوازینی همدا د طبي بوټو له لارې ممکنه وه. خو په نړۍ کې د طبابت له پرمختګ سره سره لا هم د بوټو یا یونانی درملو کارول د نړۍ په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول په افغانستان کې شته او ډېری خلک له دغو درملو څخه د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره په خپل سري ډول او یا د یونانی درملو د پلورونکو په مشوره کار اخلي.
په شمال ختیځ زون کې د شاتو مچیو ځینې فارم لرونکي وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د هوا یخې څپې دوی ته زیانونه اړولي. د شاتو مچیو لرونکي له دولتي او غیر دولتي مؤسسو غوښتنه کوي چې د مچیو د ساتنې لپاره د ځای جوړولو، د درملو او د غرض بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په شمال ختیځ زون کې د شاتو مچیو روزونکي وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې له امله دوی ته زیات مالي زیانونه اوښتي دي. په کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د شاتو مچیو یو شمېر روزونکي او فارم لرونکي وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د هوا یخې څپې له امله د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. نجیب الله فرمانی چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لري، هغه وایي د شاتو مچیو 200 صندوقونه درلودل، خو د ژمي په موسم کې کابو د 100 صندوقونو مچۍ د هوا یخې څپې له امله له لاسه ورکړي دي.
زمبرای مردم نه تنها از ما از همه فارم
دار ژمي کې نه یوازې ما ته بلکې ټولو فارم لرونکو ته زیان ورسید. کابو 80 سلنه د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. که څه هم تیر کال د شاتو مچیو روزونکو ښه حاصلات ترلاسه کړي وو، خو فکر نه کوم چې دا سږ کال حاصل به زموږ د تیر کال خساره جبران کړي.
په ورته وخت کې د تخار د انګیقله ولسوالۍ د شاتو مچیو یو فارم لرونکی محمد بشیر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
که بدبختانه به اثر برفباری های شدید
له بعد مرغ تیر کال د سخت ژمي له امله زما د اتلس صندوقونو د شاتو مچۍ له منځه ولاړې او سخت متضرر سوم، خو تر اوسه پورې له موږ سره د کرنې ریاست کومه همکاري نه ده کړې. هر کال د پسرلي او خزان په موسمونو کې ما له هر صندوق څخه شل کیلو خالص شات ترلاسه کول.
حمیدالله احمدی دی بدخشان دی کشم ولسوالی وسیدون که دی. هغه آزادی رو دیتا و ویل چه للاس کالو رئیس دی مچوی روزن للار دی خپلی اتکاسی دی کورنی لگختون اوارتیاوی بره کبی.
و با اثر توفان ها و آب و آوای سرد زنبور
تیر کال دی جمی سخت یخنی لوجی دی شات و مچوی واتی اصلن لمن زلاره لی. خو تروس پوری دی بدخشان دی کرنی داری لموگ سرا کمامرستن دک کری. موگ لاروان دو چاروان کو غختنه کوچی زمونږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
په کندز کې د شاتو مچیو د ټولنې مسؤل محمد مصطفی هم وایي چې د ژمي سړې هوا د شاتو مچیو روزونکو ته درانه زیانونه اړولي دي.
پار سال خیلی دمی هوا کې سرد بود، یګان 20-25 روز
تیر کال د ژمي بې ساري یخنۍ له امله د شاتو مچیو لرونکو سخت زیان ولید. که چا سل صندوق مچیو درلودې نو اتیا صندوق یې له منځه ولاړې. اوس د پسرلي موسم دی، وګورو چې موږ د تیر کال زیان جبران کولی سو او که نه.
د نوموړي په وینا د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 1000 مچۍ موجود وي او په یو کال کې 2 ځلې له 1500 نیولې تر 40 کیلو شات تولیدوي. د معلوماتو له مخې د بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو آب و هوا د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته مناسب ده. له همدې کبله په یادو ولایتونو کې د مچیو روزنې ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده.
د طالبان حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې د کورنۍ رسنیو لپاره له داخلي بودیجې څخه داسې یو طرز العمل جوړ کړي چې دوی هم له حکومتي امتیازونو برخمن سي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر غزنی ته تللی او هلته یې له خبریالانو سره په غونډه کې ویلي د خبریالانو ستونزو ته د هیواد په کچه حل لار پیدا کوي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي له حکومتي امتیازونو څخه د کورنیو رسنیو د برخمنېدو خبره کوي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست ملا خیرالله خیرخوا تېره ورځ غزنی ته سفر کړی و او دلته یې د دغه ولایت له میشتو خبریالانو او د رسنیو له استازو سره په کتنه کې دغه خبره وکړه. ښاغلي خیرخوا زیاته کړه رسنۍ په یو ټولنه کې د پله حیثیت لري او د دوی حکومت هڅه کوي چې د کورنیو رسنیو لپاره له داخلي بودیجې څخه داسې یو طرزالعمل جوړ کړي چې دوی هم له حکومتي امتیازونو څخه برخمنې سي. ملا خیرالله خیرخوا ژمنه وکړه چې د خبریالانو ستونزو ته به د هیواد په کچه رسیدنه کیږي او د غزنی د اطلاعاتو او کلتور ریاست به د خبریالانو دوهم کور وي. هغه زیاته کړه امریکا او غربي هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان منفي انځور نړیوالو ته وښیي، خو دغه رسنۍ کولی سي چې د هغوی د منفي تبلیغاتو په ځواب کې د افغانستان رښتینی انځور خپور کړي.
بل دا شخصي رسنۍ د پاک لمن یقیني ما وایي چې د دې سره اوس تر اوسه پورې موږ هېڅ هم کاري نه ده کړی، خو موږ په زړه کې یقیني هم دا د موږ وایي لکه څنګه چې د حکومت لپاره د حکومت د رسنیو لپاره څه کول کېږي باید د شخصي لپاره موږ وکړو، ځکه مرام یو دی که موږ د یو شي تشهیر غواړو یو شی نشروو چې په خپله یې نشروو خو چې دې نشر کړي هغه یو کار.
په دغه کتنه کې د خبریالانو په استازیتوب د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مرکزی زون سیمه ایز مشر ګلاب الدین امیری په دغه ولایت کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې شته ستونزې شریکې کړې. ښاغلی امیری د خبریالانو لویه ستونزه اطلاعاتو ته د نه لاسرسي عامل په سیمه ایزه ادارو کې د مطبوعاتو په برخه کې د مسلکي کسانو نشتون وښود.
غزنی ولایت است که در زون مرکز واقع شده و ما
غزنی هغه ولایت دی چې په مرکزی زون کې شامل شوی دی او موږ په بیړه دلته خپلو هڅو او کارونو ته دوام ورکوو. د حکامو او مقام علی له لوري چې کومه وظیفه او فرمان کیږي موږ همیشه د هغوی پابند یو، خو موږ د غزنی په سطح اطلاعاتو ته د لاسرسي او په ادارو کې د مسلکي کسانو په کار د ګمارلو غوښتونکي یو.
مسلکي در ادارات محلي در سطح غزنی هستیم.
ښاغلی امیری زیاته کړه که په ادارو کې د اطلاعاتو ورکولو په برخه کې مسلکي کسان په دندو وګمارل سي نو زیاتې ستونزې له منځه تلی سي. ورته مهال په دغه کتنه کې د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس ملا حمیدالله نثار وویل د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره په غزنی کې هیڅ کومې رسنۍ خپل فعالیت نه دی درولی، بلکې د پخوا په پرتله د رسنیو شمیر زیات سوی دی. ښاغلی نثار وویل په اوسني وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او خبریالانو ترمنځ یوه همغږي موجوده ده. د زیاته کړه د سیمه ییزې ادارې او د خبریالانو ترمنځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د خبریالانو سیمه ییزې ادارې ترمنځ د ښې همغږۍ په خاطر یوه ګډه کمیټه جوړه سوې ده چې ستونزې هوارې کړي.
هدف مو ترې نه دا و تر څو خدای نه خواسته که د امنیتي ځواکونو له طرفه له رسنیو سره به چیرې خدای نه خواسته ناسم چلند کېږي یا له اصولو خلاف چلند کېږي هغه به پیگیری کوي. همدارنګه که کومې رسنۍ ته خطۍ کوي د هغې به هم همدې کمیسیون له دې مخکې چې خبره له ولایت یا له غزنی نه ووځي دلته به د هغې لپاره د حل لار لټوي.
د می میاشتې درېیمه نیټه د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکي د بیان ازادي د رسنیو او خلکو حق بولي، خو په اوسني وخت کې په افغانستان کې ډیری خلک د بیان د ازادۍ له ناسم وضعیت څخه شکایت کوي.
تاسې ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. له دې سره د دې خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې مرستندوی ادارې افغانستان کې د خورا ننګونکي عملیاتي چاپیریال سره سره هڅه کوي چې میلیونونو وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. اوچا پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې غیر دولتي کورنۍ او نړیوالې موسسې په دغو هڅو کې مهم رول ادا کوي او دې رول ته به دوام ورکړي. طالبانو په غیر دولتي موسسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول سوی بندیز تېره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه چې د مسالې افغانستان کې د مرستو رسولو چارې ډېرې اغېزمنې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیریه هیات غړی خانجان الکوزای وایي افغانستان ته له ورغلي چینایي پلاوي څخه غوښتنه سوې چې چین ته د افغان سوداګرو د ویزې ستونزه دې ژر تر ژره هواره کړي. ښاغلي الکوزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات او پرابلمونه چې موږ د چین سره د ویزې په ارتباط لرو په هغه ارتباط ورسره خبرې شوې. دوی وعده وکړه چې موږ به تفصیلات راولو او ویزه به ازاده کړو.
د ښاغلي الکوزي په خبره چینایانو افغانستان کې تر ډیره په قانون کې له پانګونې سره لیوالتیا ښوولې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په تکساس ایالت کې د شنبې د ورځې د ډزو له خونړۍ پیښې وروسته له کانګرس څخه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې پر نیمه اتومات ټوپکونو دی بندیز ولګوي. له دا ډول وسلې څخه د تکساس په پیښه کې چې د ماشومانو په ګډون اته تنه پکې ووژل سول کار اخیستل سوی و. ولسمشر بایدن تر دغې پیښې یوه ورځ وروسته امر کړی چې ټول بیرغونه دي نیم ځوړند وي. دا پیښه د تکساس ایالت په شمال کې په دالاس ښار کې په یوه شاپینګ مال کې هغه وخت وسوه چې په وسلو ښه سنبال یوه کس له خبرداري پرته پر خلکو ډزې پیل کړې. د عربي هیوادونو استازیو پرون یکشنبه د قاهرې په غونډه کې له عرب لیګ سره د سوریې بیرته یو ځای کېدو ته مثبت رایه ورکړه. په عرب لیګ کې د سوریې غړیتوب له 12 کلونو راهیسې ځنډول سوی و. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغې کېدی چې لوړپوړو ډیپلوماتانو په اردن کې کتلي او عربي نړۍ ته د سوریې د بیرته ستنولو لپاره د لارې د نقشې پر یوه چوکاټ خبرې سره کړي دي. ټاکل سوی سعودي عربستان به د مې پر 19 د عرب لیګ د سرمشریزي کوربه وي. په عرب لیګ کې د سوریې غړیتوب د 2018 د کال په مارچ میاشت کې د معترضانو د پراخې ځپنې په وړاندې غبرګون کې وځنډول سو. روسیې پرون یکشنبه هم د اوکراین پر ختیځ خپل فشار ته دوام ورکړ او په بخمود کې اجیرو پوځیانو ته د نورو مهماتو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي چارواکو د اوکراین د جنوب په زاپوریژیا کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ته د ورپیښو خطرونو په باب اندېښنه ښوولې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ویلي چې دی په دې باب سخت اندېښنه لري چې اوکراینی ځواکونو زاپوریژیا ته څیرمه پر دې رسویو روسي ځواکونو د توپونو ډزې زیاتې کړي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، نوریاس نوریم او دی بحثمو هر کلی کوم. نن په 15 دقیقې بحث کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د غونډې پر موضوع خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی دی. ملګرو ملتونو تر دې غونډې مخکې پرون ناوخته په یو لنډ بیان کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې هدف دا دی چې د مهمو لکه د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو ټول شموله حکومت ولې او د تروریزم او مخدره توکو له قاچاق سره د مبارزې اړوند مسلو په اړه پر نړیوال تعامل بیا کتنه وشي. ملګرو ملتونو ویلي په دې غونډه کې هڅه کېږي چې دغه مسلو په اړه له طالبانو سره د ښکېلتیا په برخه کې نړیواله ټولنه یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د سرپرست حکومت استازي د غونډې ته نه دي بلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او زیاته کړه چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیکه عرصه کې له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د ښاغلي مجاهد په خبره د دغه تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي او د فشار تحمیلولو او انزوا هڅې هغه که د ملګرو ملتونو لخوا وي او که د نورو هیوادونو لخوا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم د ده په وینا نه لري. خو په دغه حکر طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د طالبانو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکې دایمي استاذ ولې ته نومول شوي استاذ سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام چې دوی نن ورځ یو مهم لوری دی او دې غونډې ته نه دي بلل شوي پرېکړې به هم اغېزمنې نه وي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوری چې د افغانستان د اسلامي امارت حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلې کوي. همداشان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده.
ملګرو ملتونو دغه غونډه داسې مهال رابلل چې د طالبانو سرپرست حکومت په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز په 13 اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو پورې هم وغځاو. د طالبانو سرپرست حکومت واک ته له رسېدو راهیسې نجونې او ښځې د نورو محدودیتونو تر څنګ له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو هم راګرځولي چې دغو سختو محدودیتونو پر دې سربېره چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل کمزوری کړی، په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشري مرستو رسولو پر چارو هم منفی اغیز کړی دی. نړیوالو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره چې په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې ښکېل دي پر بسپنې لاس نیولی چې د مسلې دغه مرستندوی ادارې له مالي ستونزو سره هم مخامخې کړي دي. ملګرو ملتونو سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د 4.6 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې څه باندې 15% ترلاسه کړې ده. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې رابلل شوې دغه غونډه به وکول شي چې په افغانستان کې روانو ستونزو کې هغه بشري د بشري حقونو یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د یو تعامل په برخه کې دي حل لارې عمومي. د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمستمو د 15 دقیقې بحث ته بلنه ورکړې. دواړو ملمنو ته خره غلاست وایو. لومړی به اتمر صاحب تاسو ته در شو دغه غونډه چې نن په دوحه کې ملګرو ملتونو رابللې ده په یو حساس وخت کې رابلل شوې، نړیوالو تر اوسه له افغانستان سره په بشري برخه کې ډېرې مرستې کړې دي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا سختو چلندونو یو شمېر نړیوالې مرستندوی ټولنې د بسپنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخې کړې. نړیوالې ټولنې پر بسپنو لاس نیولې او طالبان هم له خپل دریځه نه پشا کیږي. څه فکر کوئ چې دا غونډه به په دې برخه کې یو نتیجه ورکړي او یو حل لاره به ترې راووزي؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او احترام وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. نننۍ غونډه په دې برخه کې دوی باید یو توافق ته ورسیږي چې څنګه دوی کولی شي د افغانستان ولس سره په دغه شرایطو کې مرستې او کمک وکړي. یعنې دوی په یو توافق نظر باید ورسیږي چې دغه اوسني نظام سره کوم چې د طالبانو نظام دی دوی سره څنګه دغه روابط دوی ساتلی شي چې په نتیجه کې هغه ولس ته مرستې او کمکونه ورسیږي. یعنې داسې نه شي چې د دغه تقابل په نتیجه کې کوم چې د طالبانو د حکومت او نړیوالو تر منځ رامنځته شوی ولس دغه منځ کې زیانمن شي او ولس ته مرستې ونه رسول شي. نو په دغه برخه کې نن به رایزنی کېږي وکتل شي چې دوی په کوم تفاهم سره سره رسیږي تر څو چېر په یو روډماپ یا یو تګلاره باندې دوی توافق وکړي. ګرچې د طالبانو د حکومت ویان خو دا خبره وکړه چې دلته باید طالبانو ته بلنه ورکړ شوه. خو خبره دا ده چې دا د ملګرو ملتونو د 25 غړي هیوادو ترمنځ غونډه ده. دا د دې دپاره بهرني نمایندګان نه رابلل کېږي. دا یوازې دوی په هغه لارچارو باندې بحث کوي چې څنګه افغانستان د دغه مشکلاتو نه دوی وژغوري. د بله خوا نه د ښځو د کار بندېدل یا د ښځو د تعلیم بندېدل دا د بشري حقوق نقض دی، او په دغه برخه کې نړیوال د دغه په اصطلاح سره کرښې نه نه تېرېږي، ځکه چې دا د یو این په چارتر کې دی چې یو این باید بشري حقوق مراد کړي، او هغه هیوادونه چې بشري حقوق نه مراتوي د هغوی دپاره دوی باید چلان ته تغییر ورکړي. نو دا څو خبرې دي چې نن په هغه باندې به خبرې وشي، نو وکتل شي چې د دې نه څه نتیجه راوځي.
مننه زرما صاحب، تاسو ته بدر شو. اتمر صاحب یو څه رانه په واچوله د شینن په غونډه کې پر کوم موضوعاتو خبرې کیږي، خو کرا شو دی خبره ده چې دغه دغه وادونو استاذ چې دی غونډه ترابل شوی اکثره په افغانستان په مسلو کې حکیل دی، او تر یو حد پورې دوی د افغانستان د بشری مرستو سر تامیلون کې هم دی. څه فکر کوي چې ملګرو ملتونو دا غونډه ذکر او بلل چې فشار پر زیات شوی او د بشری مرستو برخه کې هم دغه د افغانستان په مسله کې هکېلو په مرستو لاس نیولې وو؟
زه هم په خپل وار باندې تاسو ګران میلمه او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې کې ټول ډول صحتمند اوسئ. ګورې دا غونډه چې دا کنه د ځانګړو استادو غونډه ده، او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په مسله کې هکېل دي او ځانګړي استاد لري، هغه ټول نن راټولېږي په دې مسله خبرې کوي چې د افغانستان سره به څه رقم تعامل وشي، او په کومه کچه ورسره مرستې وکړي، او هغه مرستې چې دوی سره کیږي آیا صحیح ځایونو ته رسیږي او کنه، او څنګه کولای شي چې دوی طالبانو ته قناعت ورکړي تر څو د ښځو حقوق مراد کړي، بشري حقوق چې د تعلیم حقوق دی هغه مراد کړي، او دغه کوم ناورین چې د طالبانو د کامیابۍ وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په اساس را پیدا شوی دی، نو هغه به څنګه دوی جوابوي، هغه ته به څه رقم پالیسي جوړي. نو دا غونډه د همدغه کړکېچ د اوارولو لپاره ده چې دوی څنګه کولای شي چې یو خدمت وکړي بشر ته، او د طالبانو سره څه رقم مخکې لاړ شي.
مخکې اتمن تاسو دغه د سهیل شاهین څرګندونې واورېدلې، هغه ویلې دي چې اوس طالبان یو مهم لوری دی، او له هغه دای وای چې انکار نشي کېدلی، او خبره چې دی غونډه ته دوی اوربلل شوی وي، او هلته مخامخ هغه مسایل چې په دوی پورې اړوند سره پرې خبرې شوی وي. فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا دا غونډه رابلل شوې ده، او ملګرو ملتونه هم لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي په افغانستان کې لوی ماموریت مخ ته وړي یا هغه سمبالوي، د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې وي؟
ګوري څوره د مخکې ډېر لوی بدون راغی چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو کارکونکي لکاره باندې کړی، او په خلکو په یو ان باندې په سیکورټی جنرال باندې دا فشار و چې بچي طالبان یا بیرته د خپل کارونو ته پریدي، او یا بالکل یو سخت پریکړه وکړي چې د افغانستان سره بالکل تعلقات قطع کړي. لیکن بیا هم د سرګندوري مسترغلي چې پرون د ورځې مخکې سیکورټی کونسل بیا هم ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړه چې خپل کارونه په افغانستان کې جاری وساتي. نو دغه ستونزې دي کنه چې د طالبانو خپل ایجاد کړي دي. دا داسې ده چې دا ملګرو ملتونو کوم یا د نورو هیوادونو دلته مسته راوستي، دوی خپل یو دیوال د ملګرو ملتونو مخته او هغه هیوادونو ته چې په افغانستان کې همیشه مرستې کړي دي ودرولای دي. هغه په ملل متحد کې یا په ملګرو ملتونو کې هغه ستر بشري حقوق چې کوم دی فاندمنټل رایټس یو ته وي، یا کوم جسکوجنز رایټس په نامه باندې یادېږي، هغه په هیڅ وخت کې یو هیواد هم د خو نشي لاندې کولای که هغه ایمرجنسی حالت وي، که د جنگ حالت وي، یا د سولې حالت وي. هغه کې د ښځو حقوق، د کار حقوق، او د تعلیم حقوق دي چې په دې درې واړو باندې طالبانو سترګې پټې کړې دي، او دا د ملګري ملتونو لپاره او د هغه هیوادونه چې ملګر ملتونو کې ممبرز دی په سکیورټی کونسل کې دی دغه لپاره دا اشتراک کرخه ده. نو په داسې حالت کې چې تاسو خپل یو اشتراک کرخه راکاږي او بیا دغه څخه تقاضا کوي چې موږ یې په دې کې دغه کړی، نو زه فکر کوم چې دا سې تقاضا ده.
من نظر مصاحب اتمر صاحب دغه موضوع چې نظر مصاحب هم یادونه وکړل چې د خزو او نجونو د تعلیم او کار موضوع د ملګرو ملتونو لپاره سره کرخه ده. البته د ملګرو ملتونو د منشور او د بشري حقوقو د اعلامیې لمخې خو طالبان ویلید چې دا د افغانستان خپل د ارزښتونو یو مسله ده، د اسلامي او افغاني ټولنې د ارزښتونو. او په دغه کې طالبان د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین هم نن بیا هم پر دې تاکید وکړ، ویل چې د انجونو او خزو د تعلیم او کار مسله د اسلامي او افغاني ارزښتونو پرانا کې و حل کیدونکې مسله ده، خو اړوند چارواکي هڅه کوي چې د اسلامي اصول په چوکاټ کې دا موضوع حل کړي. دا که څه هم ډېر ځندنې شوی ده، خو دوی بیا هم وایي چې پر دې باندې کار روان دی. آیا د طالبانو سرپرست حکومت دغه ادعا کوي او ملګری ملتونه هم وایي چې موږ نشو تیریدلی له هغو اصولو چې موږ خپله ټاکلی دي، ترمنځ داسې کومه منځلاره شته ده؟
خو دې خبرې ته به راشو چې طالبان چې دا کوي چې دا کلتوري مسله ده، زه فکر کوم چې دا خو کلتوري مسله نه ده، لکه چې تعلیم په افغانستان کې ډېر لرغونه تاریخ لري. د ښځو تعلیم زما هدف دی، سل کاله پورې دا قدمات لري، دلته مکتبونه و، همدغه ټولنه په دغه ټول افغانستان کې د جنکیانو مکتب و، او په دغه ټول ولایاتو کې په دغه ټول تاریخ کې یو څوک هم داسې نه ده پیدا شوی چې دغه مخالفت کړی وي یا د ولس غبرګون دا وي چې موږ دغه مکتبونه نه غواړو. اتا زما خپل یادی کی چې د زارشاه د پاتری په وخت کې چې تقریبا شپېته پنځه شپېته کاله مخکې چې یو ښځه وزیره وه، وزیر د صحت عامه وه، او هغه پښتنه وه، نورزی وه، کوبرا نورزی. نو هغه وخت کې هېڅ مشکل نه و، دا چې د دوی خپل شخصي تعبیرونه د کلتور او فرهنګ نه څه دي دا بېله خبره ده، لیکن په حقیقت کې فرهنګ او کلتور د ټولنې د تل نه راپورته کېږي. فرهنګ او کلتور داسې شی نه دی چې په ټوپک باندې هغه خلکو باندې تاسې تحمیل شي یا د بهر نه هغه فرهنګ راشي او په خلکو باندې تحمیل شي. زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې طالبان ګران دي خلکو ته، طالبان باید خلکو حق ته غاړه کېږدي او دغه غوښتنې دې ومني. دا چې میکانیزم څنګه ده هغه بېله خبره ده، په هغه کې زه نه غواړم چې پاس کړم، لیکن دا د خلکو د ولس حق دی چې دغه د تعلیم مسله او نور بشري حقوق دی طالبان مراد کړي. بل طالبان سره خلک ستونزه نه لري، کوم بل مشکل نشته. دا مسله د دوی لپاره ډیر ځانمنونکی دی. تاسو اوس وګورئ، دوی خو داسې وایي چې که موږ باندې اټوم بم هم استعمال کړي موږ خپل موقف نه نه ګرځو. یقینا دوی خو
اتمر صاحب ځینې کارپوهان دا وایي چې طالبان د ښځو د حقونو له وسلې څخه د کار اخلي، د یوې سیاسي وسلې په توګه. فکر نه کوئ فشار لپاره چې په نړیوالې ټولنې باندې فشار راوړي چې حکومت یې په رسمیت وپېژني؟
اوس ګورئ که دوی دغه کار وکړي، مثلا اوس دوی ستاسو په خبره چې د فشار وسله کاری، لیکن زما پیشنهاد عرض داده که دوی همدغه کار خپلم کړي، دغه مکتبونه د کلیکانو خلاص کړي، ښځو ته د دوی حق ورکړي، خلکو ته د احترام وکړي، او د یو قانون پر بنسټ باندې د خپل حکومت هغه پایې په اصطلاح ټینګ کړي، هغه خود په خوده دا هم نړیوال پېژني، هم کوم ستونزه نه پیدا کېږي. دا د دوی د رسمیت پېژندلو دپاره ډېر ښه قدم ومېږي.
مننه زرمه صاحب. د دغې غونډې تر اوسه پورې محتوا معلومه نه ده، خو لنډ هغه بیان کې ما مخکې یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړی و دا غونډه د څه لپاره رابل شوې. د تړلو دروازو تر شا غونډه دوه ورځې دوام کوي، خو کراش دغه د طالبانو له سرپرست حکومت سره د نړیوالو د تعامل موضوع به هم ملګرو ملتونو را برسیره کړی چې اوس چې په افغانستان کې هغه حقایق را برسیره شوي د حکومت ولې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د ټول شموله حکومت ولې د تروریزم او ځینو نورو مسایلو په ارتباط باندې غواړي نړیوال پر تعامل بیا کتنه وکړي او وګوري چې له طالبانو سره د همدغو مسلو په اړه په څه ډول دوی په راتلونکي کې ښکېلتیا ته دوام ورکولی شي. څه فکر کوئ چې ډېر لوی بدلون به راشي د دې غونډې په نتیجه کې؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو وویلې په دغه څو موضوعګانو به دوی خپل نظرونه ورکوي او په دې کې به پاکستان هم خپل نظر بیانوي چې دوی ته ټي ټي پي ډېر لوی ستر ګواښ دی او هغوی د افغانستان طرف حملې کوي او نور هم داسې دغه به ورکوي، شواهد به ورکوي چې دلته اوس هم تروریزم شته دی. لیکن بیا هم که چېرته موږ وګورو د داعش سره په مبارزه کې طالبان ډېرې لاسته راوړنې لري او تر پخواني حکومت دوی د تروریزم په ځپلو کې تر هغوی ډېر کامیاب دي، او بل سرتاسري امنیت دی په افغانستان کې او په هغه کچه باندې جنګ نشته لکه پخوا چې و. نو دغه یو څو پیشرفتونه دي چې هغه شوي دي، دوی به دا هم د بحث موضوع وي، خو په عین حال کې به دوی بیا هم دغه خپل دریز نه تیریږي چې طالبان په چې د ښځو حقوق مراد کی، مکتبونه خلاص کی، هغه حقوق چې آی سی سی پی آر په 1948 کال کې انسانانو ته ورکړي دي، یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رائټس په ټول دنیا خلکو ته دا ګارنټي کړی دي، د ښځو حقوق کنوینشن چې جوړ شوی دی، د ماشومانو کنوینشنونه دي، اوس دنیا ډېره ترقی کړې ده، د بشري حقوقو په فیلډ یا په میدان کې هم ترقی کړې ده، په نورو میدانونو کې هم دنیا ډېره پیشرفته شوې ده، اوس بین المللي کوټونه شته د تروریزم خلاف، د جنایتونو خلاف، د حقوقو د مراعاتولو خلاف، دلته کوټونه دي باید چې دغه حقوق چې در خپل لاندې کېږي که دغه نوې لاندې شوي، نو اوس ډېر ښه چانس د طالبانو دپاره چې دوی خپل کیس وړاندې کړی وی د رسمیت پېژندنې په خاطر باندې چې ګوري دغه حقوق موږ مراعات کړي دي او موږ نور هم درګرده پیشرفت کړو. او بل د کلتور خبره ده، په افغانستان کې تعلیم همیشه کلتور وو وسم ده، او کېدای شي چې دا په سپین بولدک یا په کملری ولسوالۍ کې دا کلتور نه وي چې خلک مکتب ته لاړ شي. دلته یو کلاش آف تھاټس دی، د فکرونو یو تصادم په منځ کې دی چې د بتپاتو علاقو او د پیشرفته علاقو په منځ کې وجود لري.
من نظر مصاحب اتمر صاحب که هم تر اوسه پوری رسمن دانه ده تایید شوی، خو داسې ویل کیږي چې د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم دوحې ته تللی دی، د دوحې کې د طالبانو سیاسي دفتر هم دی، هلته ډېر استازي سره راغونډیږي او د نړیوالو هم تقریبا مرکز په دوحې کې دی او دغه غونډه هم هلته جوړیږي. دغه ډول غونډې چې جوړیږي فکر نه کوي چې د دې غونډو تر څنګ ځینې نورې غونډې چې هغه هم کله کله ناکله ویل کیږي ډېرې مهمې غونډې بلل کیږي، د طالبانو له چارواکي یا د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو له وزیر سره به غونډې ترسره کیږي او د دې غونډې له محتوا به هغوی خبریږي او د هغوی دریځ به اخیستل کیږي کنه؟
زه داسې فکر کوم چې دا به ډېر ښه خبرې چې په ټولو غونډو کې د طالبانو استازي وبلل شي، ځکه دوی ته هلته په مستقیمه توګه ویل کیږي چې دوی سره مشکل چیرته دی، یا حداقل په هغه دلایلو باندې به دوی سره خبرې کیږي کوم چې نړیوالو دپاره ستونزې او مشکلات جوړېږي. اوس تاسو که د مرستو په برخه کې وینئ، ګورئ دغه ډېرې مرستې چې راځي ملګرو ملتونو ته، دا د ملګرو ملتونو د دوی د خپل پیسې نه دي، دا د هغه هیوادونو پیسې دي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي، او دې کې تاسو خپله پوهېږئ چې هغه ثروتمند هیوادونه یا ډېر بډای هیوادونه چې دي، هغه اروپایي هیوادونه دي، امریکایان دي، او دغه پیسې د دغه هیوادونه چې ځي دا د ټیکس پیسې دي، او د ټیکس پیسې د ښځو د ټیکس پیسې دي، دا یعنی ډېری په دغه هیوادونه کې ټیکس پیر چې دي دا ښځې دي، او دا د دوی دپاره بیا د دوی د دولتونو دپاره د دوی د حکومتونو دپاره دا یو مشکل پیدا کوي چې ښځې د اروپا کې وایي، په امریکا کې وایي چې موږ زموږ پیسې تاسو هغه هیواد ته لیږئ چې هغوی د ښځو حقوق نه مراعاتوي. اوس د دې دپاره چې څنګه موږ یوه لاره پیدا کړو چې دغه مشکل حل کړو، بعد طالبان دې فکر کې په دغه برخه
کې اتمر صاحب تاسو وایئ چې مثلا طالبان ښه ده چې په داسې غونډو کې دوی استازي هم ګډون وکړي، خو کله چې د طالبانو سره د غونډو موضوع مطرح کېږي ډېر غبرګونونه راپارول کېږي. په تېره بیا د ښځو د حقونو مدافع ډلې او نور مدني فعالان وایي چې باید طالبان سره هیڅ تعامل ونشي. د دغې غونډې په درشل کې هم ډېر غبرګونونه راوپارېدل او ډیرو ویل چې طالبان ته باید په داسې غونډو کې چې دوی ته مشروعیت ورکول کېږي بلنه ورنکړل شي.
دلته اوس د مشروعیت مسله نه ده چې طالبان ته څوک مشروعیت ورکړي. اول خو زه داسې فکر کوم چې که څومره دوی سره د خبرو اترو زمینه مساعد چې دوی د فکري تغییر دپاره، البته ایدیولوژیکي فکري تغییر نه خیم، په دغو پالیسیګانو کې احتمال د دې شته چې د دوی څه نرمښت پیدا شي. دا هم سل په سلو کې نشم ویلی، لیکن اوس افغان دا وروستی خبره هم کول کوم. اوس نړۍ داسې دی لکه ما مخکې څو ورځې مخکې دا اخبارونه ولوستل چې نړۍ وایي چې لکه څنګه چې موږ کویت 19 سره کویت 19 سره گزاره کړی، اوس موږ مجبور یو چې طالب سره مغز گزاره وکړو. دا یو واقعیت دی اوس چې دغه مشکلات شته دي. کنه
مننه اتمر صاحب. زرمه صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ اتمر صاحب ویلی چې ښه به دا وي چې له طالب استازو سره په دا ډول غونډو کې هغوی بلنه ورکړل شي، ورسره خبرې وشي، ممکن په فکري لحاظ هغوی ته قناعت ورکړل شي چې باید دغه چلندونه چې دوی تر اوسه پورې د ښځو په وړاندې د حقونو په برخه کې تر اوسه پورې کړي دي، ممکن د هغو پرېکړو نه په شا شي. خو ډیر ځلې داسې ویل کېږي چې د طالبانو اکثره چارواکي هم د دغو بندیزونو سره جوړ نه دي، خو په ښکاره نه شي ویلی، ځکه چې ډیر نور ستونزې ممکن ورته راولاړې شي. فکر نه کوئ چې د طالبانو په منځ کې هم په دې برخه کې ځینې اختلافات شته، او دغه اختلافات فکر نه کوئ چې د دې سبب شوي وي چې نړیواله ټولنه په دې پوهېږي چې که چیرې د دوی د حکومت غړي یا نور هم راوبلل شي، خو اصلي خبره بیا بل ځای کېږي، او هغه هم ګوته اکثرا قندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند زاده تر نیول کېږي چې اکثرا پرېکړې هلته کېږي.
بالکل تاسیس رقم ویلی سره بالکل موافق ما دغه کوم طالبان چې لکه متقی صاحب دی، مجاهد صاحب دی، دغه شاهین دی، بل ډاکټر وردګ دی، دغه خلک چې دا کمپنی غونډو کې کینی دا ټول په دې پوهیږي چې نړیوال د دوی نه څه غواړي، او په کوم ځای کې دوی ته ګوته نیول کېږي، او کومه ملامتیا دوی لري په دې باندې دوی قناعت لري. دوی دا خبرې بار بار د پښتنې د دوی نه شوې دي. دوی حتی داسې اشاره هم ورکړي دي چې یعنی دوی بیخي د هیڅ بل بے بس دي، هیڅ اختیار نه لري، او دوی حتی دا سرګندونې دوی راښکاره شوې دي چې یعنی د مکتب خلاصېدل دا فرض عین دی، او بعضې به بیا ویلي چې مثلا مباح دی. یعنی دلته خو توپیر شته دی، نظري توپیر شته دی، لیکن بیا هم د دوی یو دغه دی چې د مشر د خلاف کار نه کوي، او بالکل دوی که په غونډه کې څومره هم کښېنه که نه، مشر په غونډه کې ته چې روغ غواړي هم هغه ناراضي نظر سره کښېني، نظر سره خبرې کوي، او نظر سره قناعت کوي. او دا کوم خلک چې موږ تاسو دې غونډې ته وایي چې روغ غواړي، دی خو بې دغه قناعت لري، دا وزرسي د ما تا نه د هغوی دي ډېر دی ته خوشحاله دي چې مکتبونه سبا ته خلاص شي، ښځې مکتب ته لاړې شي او کار ته هم لاړ شي په حجاب کې اسلامي چوکاټ په.
مننه زرمه صاحب. اتمر صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه د ملګرو ملتونو لپاره. د افغانستان ماموریت ډېر مهم دی د حیثیت او اعتبار لپاره، خو تېر تاریخ ته په پام ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې هغه د کورنیو جګړو او نورو کې رول لوبولی دی، اکثرا نتیجه یې نه ده ورکړې. څه فکر کوئ چې دا ځل ملګري ملتونه به داسې پرېکړه ونه کړي چې هغه د افغانستان د میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته سخت اړ دي په زیان تمام شي؟
زه فکر نه کوم که ملګرو ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان ځینې ووزي. دوی به په هر شکل چې دغه خپل مرستې به روانې ساتي، او کوشش به دا کوي چې دغسې لارې چارې ولټوي چې د هغه په وسیله دغه مرستې مستحقو خلکو ته ورسېږي د دننه په افغانستان کې. او زه په دې باور هم نه یم چې که ملګرو ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان د خپل فعالیتونه ودروي او زیاتي د افغانستان له دوی ووزي، ځکه چې دا د دوی یو اغم دی، وظیفه هم دی چې دوی باید ولو که یو هېواد کې جنګي، ولو که یو هېواد کې ناامني، ولو که یو هېواد کې کورني جګړه وي، دوی مطلقات داده چه دوی باید علت حضور لری او خپل مرست ده مصاحب تسان تورسی نو زمان دیر باور داده چه دوی خپل مرست نوتری او خپل کار ادامه ورکی لیکن فشار برا ولی طالبان بانده چیز زمان که چه آقوی دغا خپل سخت دریزی را نرم شی او فرصت زمینات دیر نشتی والای دوی سر پیدا شد
منن اتمر صاحب زرمه صاحب تاسو ته په وای ملګری ملتونه هغه وصول ته په پام چې او مسولیتونه ته په پام فکر کوي چې دوی به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان د بیوزلو خلکو سره به لاس نیوي ته دوام ورکړي
د ملګری ملتونو منشور ته چې ګورو دا د منشور پراخه برخه هم دغه چې په هیومانیټیرین کرایسس کې د هیوادونو سره مرسته وکړي او دوی به د خپل دوام په هر ځای کې چې هر رقم حالت دا به جاری ساتي فلسطین کې د سودان کې د په هر ځای کې ناکاري کوي لیکن دا خبره هم زه په زمين کې کول غواړم چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لار کې تر ټولو لوی خنډ چې د طالبان پر خپل دي د خپل هغه اساسي او فاندمنټل رائټس چې دی هغه تر ټولو نه کوي
ډېر مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمس چې د ازادي راډیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ نن بحث مو هم په دغه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو